السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصیرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د افغانستان په لوګر کې د ناتو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. او سپین د کاتالونیا سیمې نیغ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې ختم کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر خبریال احمد دورانی د نامعلومه کسانو لخوا شوې برید غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښې پوره پلټنې وکړي او زیات کړه.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
نوموړي دا خبرې له هغې وروسته وکړې چې د پېښور خبریالان د احتجاج په توګه د اسمبلۍ له غونډې ووتل، خو وروسته شاه فرمان هغوی ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت به د دوی لپاره غږ پورته کوي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 20مه د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د نیوز په خبریال احمد نورانی اسلام آباد ته نږدې د نامعلومه کسانو لخوا د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وشول او هغه یې ژوبل کړ. په کورمه کې تر بمی چاودنو وروسته پاک افغان پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نور هم سخت کړل شوي دي او چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د انځري ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته اول شاوخوا سلور ورځې کیږي چې امنیتي چارې د ملیشي ځواک پر ځای اوس په وس په خپل لاس کې اخیستې دي. بلخوا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خرلاسو دروازه پران
باقاعدہ مطلب دیا لگے کہ ڈرون اوشو نو خل بتاؤں لوگوں نے سوچ پی کر پکار حالات کلیئر نہ دی اور دی واجی نے مطلب دا باندھ شوائے رہے نور بالکل مطلب خبر شیوی جی مشروع سر کوئی بالکل کلیئر کری رہے تھے بالکل کھلا سی گئی وہ خود سوری دی ایریا کی مطلب لا رہے سب حالات واجی نے ہمیں باندھ کری دی.
په خلاصو کې د اکتوبر پر 15 منټې له امنیتي پوسټ سره نږدې په درنو چاودنو کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون سلور سرتیری وژل شول او درې نور ژوبل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت له پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې حکومت د قبایلي سیمې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي، بلکې هغوی ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ کې هم برخه ورکړي. هغه د خبرې د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پشین کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې وکړې. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط په پېښور کې د کونړ د مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي د لادرکا کېدلو د خبر پخلی کړی دی. دغه چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستیال والي دی او د پېښور ډبګری ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځې نه لادرکه دی. د افغان سفارت دغه چارواکي زیاته کړه دا معلومه نه ده چې دغه مرستیال والي د چا تښتولی دی او دا هم ګمان کیږي چې کېدای شي دغه مرستیال والی په خپله د یو ځای نه اتللی وي او نه غواړي چې افغان سفارت یا خپلې کورنۍ ته په دې اړه څه معلومات ورکړي. قاضي محمد نبی د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي فعال غړی هم دی. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناتو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبرپاڼه کې شوې ده. د ناتو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې پیښه د وسوالو د برید په نتیجه کې نه ده شوې، خو دا چې ولې دا هلیکاپټر لوېدلی ناتو وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د ناتو دا هلیکاپټر دوی نسکور کړی او په کې سپاره ټول ټول سرتیری وجل شوی، خو د نیټو افغان چارواکو بیا دغه ادعا رد کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سپین د کتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لرې کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی، د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د سپین حکومت د کتالان سیمې د پولیسو مشر هم له دندې ریکړي. وزیر اعظم روهای دا اعلان میډرید وهڅولو چې د دغه خپلواک سیمې د نیخ پنیغه واک تر لاسه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم دا سرګندونه تیر ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نو وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پیونګ یانګ د میزایلو اټومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات دی. جیمز میټس چې سول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی، پرون د جمعې په ورځ وویل تیروتنه باید ونشي په امریکا او یا د دوی پر اتحادیانو د هر ډول برید به سخته دفاع وکړي. میټس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډانلډ ترامپ ایشیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته هم په لومړني رسمي سفر ورشي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره معاملې محدودېږي او پر روس فشار لا زیاتېږي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو خبریال حمله غندلې ده. دوی خپل تحفظ غواړي.
تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دی مخې ته راوړی شي، قانون سازی دې وکړی شي چې هغې کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغې ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي په اړه رپورټ لرو. د عوامي نیشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې چین سره اقتصادي راهداري کې قبایلی سیمې هم شامل کړل شي. سندرغاړي ګلزار عالم د دړکو وروسته کابل ته کډه شوې. هغه خپل او کورنۍ یې وايي
دل ډیر غلی دی په ممبر مې راستې او خلک را غونډې چې دې الک چې موږ سره تر څو ته هم کړی دی.
دلته هم لکه د کور نو ځله کفار په کوټه باندې کملي ټول بچو د پر لکه پات وړم.
د جلال آباد اوسیدونکي د ماحول د ککړتیا شکایت کوي.
د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوایي ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
داسې غبار هم داسې لوګیم دي. داسې
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیګا د صوبایي اسمبلی له غونډې خبریالانو احتجاجي واکاوټ وکړ چې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له پیښوره غلام خاص راکوي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واکاوټ وکړو، خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه فرمان د خبریالانو د علامتي واکاوټ وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل:
صحافت ایک آینه ہے.
صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پېښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پېښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیر ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دو اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو واوریدل په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو د انګریزي ژبې ورځ پاڼې خبریال احمد نورانی په چړو وهلی او ټپي کړی دی. خبریالانو او مدني ټولنې سازمانو دا حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالې ډلې تر دړکو وروسته په صوبه کې اخبارونه ونه ویشل شول. وسلوالې ډله وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت دریځ ته زیات او د دوی دریځ ته ځای نه ورکول کیږي. په 2006 کال کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیاتو کې تر وژل کې دروست هلته بیلابیلو ډلو د بلوچستان له پاکستان نه د خپلواکۍ وسلواله مبارزه پیل کړې ده، خو پوځ وایي چې بلوچ وسلوالې ځپلې دي. په دې شخړه کې د بیپولي خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه 30 خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت مذهبي وسلوالو او بلوچ وسلوالو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کوم حالته تیریږي د دې بلګه په د عبدالحی کاکړ په رپورت کې واورو.
د خبر په جوړول به شاید د ریاض بنگل یو غنټه وخت لګیدلې وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پورې وګالله. اته 40 کلن خبریال په 2001 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه ګاډیو د نیولو خبر لا کوټي چا بیتونکې خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ سو او د غلاګانو تر شا شکمار ډله خپسوه. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وایي غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړ. د 2001 میلادي کال د اکتوبر 4مه نیټه وای چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وایي تښتولې. د دې پهنا یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل شو چې هلته 15 ورځې تیرې کړې. دی وایي خواړه خاص نه و، سوکړک به را کول، اوبه به د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې را کولې. هرې خوا ته چوپتیا وه، تنهایی وه، ویره وه او ژوند مې د وسلوالو کسانو په محاصره کې و. خو یوه شپه ریاض منګل له پلان سره سم په تیښته کې کامیابه سو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټې ښار ته ورسید. هلته یې خبرې غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د ده کورنۍ وار له مخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تښتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض بنگل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تښتونکو ته سزا ورنکړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14مه د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسلوالو ووژلې، او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر و اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان و چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. دی وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل پرس کلب ته ټلیفونونه کول او دا پیغام یې پرېښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلې ځلې پرېږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق پونسو چې آیا په رښتیا هم دغه ډلې ریاض منګل ته دړکې ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپلو خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویله.
2011
څه موده وروسته نامعلومه وسلوالو د ده ماما حاجي علي اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 14مه ور ووژلی. له دې وروسته وسوالو د دورور اجاز منګل رو وشلی سمو دا وروسته بیا وسوالو د دوراره وتشتولی او د پاړای تر پښتون ګرویژن وروسته پرې شود د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دا او د په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډی ټکر وکړي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د امریکا د بارنو چارو وزیر پاکستان ته ویلي ک پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام نه کړي نو امریکا به ل خپل لوري ګام پورته کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنیوا کې خبريالانو ته ویل ل پاکستانی چارواکو سره په خپل وروسته کتنه کې اسلام آباد ته پکله کوي دي چې د ترهګرو په نازایونه لیمینځه یو سي تا غتورونه دي چې پاکستان یې ردوي نور تفصيل رضوان مراد راکوي
د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته ویل کتا سو د تروسی ډلو پر ضد اقدام نه کوي نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبريالانو ته ویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړ چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره کړی موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړی تاسو خپلواک هیواد یاست په خپل پریکړه وکړئ چې څه کوي خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو تر سره کولې اړین دي نوموړي ویلي له پاکستانی مشرانو د غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وي او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو د متحده ایالاتو د بارنې چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ بلکې پر دې اساس به وي چې پر اختیاري عمل وکړ او کنه نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبت توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپل د اسلام آباد په ګټه وي
روانه اونۍ افغانستان پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټیلرسن د څرګندونو او د نوموړي لخوا د پنځه اویا ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې وویل چې پاکستان وار له مخه د سلو ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلی دی په دې رپورت کې له کارپوهانو سره خبرې شوې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوی تګلارې اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې دا وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي خو پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملي دي دې حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپله پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي
پاکستان پالیسی ہمیشہ دغه ده چې امریکای سره کنفرنٹیشن رانی شي زه فکر نه کوم چې دا اړیکی بچ پراتون کې وخت یا ډیر خراب شي یا ډیر ښه شي دا چې سو پر افغانستان کې جنگ روان دی دا اړیکی په کلا دغه سودمنی بې کلا بلک شانته پکې خفغان راځي و جدا ده چې امریکا او هند وسیوبل ته ډیر نږدې کیږي دا غیر د عمل بدل تدای چې پاکستان با چین ته ورلندېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلندېږي دمر با امریکا شي کم نه پرې خپکیږي
دا په داسې حال کې ده چې په تیر ورځو کې د پاکستان او امریکا لور پړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لور پړو چارواکو کو خپل موقف په یو بل واضح کړ د سیمه ایزو چارو کارپو سرفراز خان وای چې پاکستان ورلمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لا گاوندو هیوادونو سره هم تعلقات خنه دي نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسی کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات
مفاد پر مخبوزی
پاکستان پا مفاد کی دادا دے دخپل گاونڈی ہے ودنو سرا برادرانہ دوستی پا بنیاد باندے اور ہم جہتی ہمکاری ہوگی اور دکشان نور غٹ کامونا چکم دی لکا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یا چین یا روس یا برطانیہ یا یورپی یونین دے ٹول سرا کم از کم نارمل ورکنگ ریلیشنز پکار دی اور ڈپلومیسی وہی دیتا جی اگر کوشش کری چی خپل ملکی کم کمی مفاد دے اگر بغیر جگڑے بغیر دا ٹینشن نہ دا ڈپلومیٹک طریقوں باندھے پرامنا طریقوں باندھے دیو بل سرا ہمکاری اکڑی
خوبیا دا پاکستان پخوانی خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد نظر لری چی امریکہ ہم باید خپل تگلارے تکتن اکڑی ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي امریکا د سیمې په اړه خپل پالیسۍ کې ډیر لوی بدلون راوستي دي او له هند سره نږدې شوی امریکا په غیر معمولی ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چړلې دي چې له قبل یې هند له پاکستان سره د خپل مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولې دي نو ځکه په سیمه کې ډیر خطرناک لوبه روانه ده له دې یو داسې شخړه جوړې دي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې
کارپوهان وای دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې وفاقي حکومت ته پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړې او د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د قبایلی سیمې هم شامل کړې د بلوچستان په پښین کې جلسې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د اپشن په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنه جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی اسفندیار ولی زیات کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نواز شریف کړې وعده د پر کولو غوښتنه وکړه د عوامي نشل ګوند مشر دا هم وویل چې تر څو په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ سوی تر هغه وخته پورې دلته امنیت نشي راتلای چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
په کورمه کې تربمې چاودنه وروسته په پاک افغان پوله د خلاصو په دروازه امنیتي چارې لا سخت کړل شوې دي په دغه پوله اوس د ولس تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي د سیمې اوسیدونکو وایي په دروازه امنیتي چارې اول د ملیشیا سوک په لاس کې وي خو اوس پاس دغه چارې سنبال کړې دي د سیمې اوسیدونکو بیا زیاتوي د خلاصو لار لټړل کېدو سره هلته تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي چارواکي وایي تر څو چې هلته منوي ترلاسه شوې د خلاصو لاره به بندوي نو
نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
دینزری حاجی مصائب حسین مشال لډیو توای هلته شاوخوا څلور ورځې کېږي چې امنیتي چارې د ملشي ځواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخیستې دي او د خلاصو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
مخکې دلته ملشیا پرته وه، اوس آرمی راغلی دی تقریبا 23 تاریخ نه، او په اوس بالکل باؤنډری بالکل ټیټ دی، هیڅوک نه خپل پرېږدي نه دغه طرف ته پرېږدي نه، اوس بالکل سره ته هول ډېر ټیټ دی.
معلوماتو تر مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 ورځ ده. په همدې تړاو په پاړه چینار کې سو واره ځای مشرانو له پوځي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصولو په اړه غونډې وشولې، خو دغه لار لا هم بنده پرته ده. د خلاصو ملک سید ناصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر تر زره پرانیزي.
هغه سره مې جوړ شو
چینار ابراج جانتوری وای کدا سی کومه بده پیخ کیږي، نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې لدې سره هلته پر تجارت سخت اغیز ورزیږي.
د تیر جاری بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسیږي، د علاقې مقامی تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي. خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان په پلان موجود وي، داسې ګمونه پورته کړل شي چې هغه وجه دغه ټریډ یا دغه کومه لاره ده د دې بندش د مخې ته روان شي.
موږ چې کله په دې اړه د کامې سیملي غړی له ساجد حسین توري سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې پوځي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خلق دم لگوں نے سوچ پی کر پکوار دے سزا حالات کلیر نہ دی اور دی وجہ نہ مطلب دا باندھ شوڑے نو رو بالکل مطلب خبر شمی جی مشرا سر کوئی بالکل کلیئر کری دے تو بالکل خلاصی گی وہ خود تو رج دی ایریا کی مطلب لا رہے سب حالات وجہ نہ باندھ کری دی
په خلاصه کې د اکتوبر پر 15 منټې له امنیتي پوستې سره نږدې په 314 کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 47 وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تیرې یکشنبه په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیدل سفر کوونکی کارل زاده کثرت رائے د جمعې په ماښام اسلام آباد ته راورسید. د هماره پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډول او له دغه سیمو اف سی آر ختمولو لپاره اواز پورته کول وو. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال د محمد عمران رپورټ اورو.
د خپل دې سفر په اړه کرلزاده کثرت رائے وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینی مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلي سیمو د اوسیدونکو آواز ورسوي، چې هغوی هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو په رنګ ټول حقونه او اسانتیاوې ولري.
فاټک لوگ جو تعلیم سے محروم،
قبایلی سیمې خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر په رنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو یوازنی حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
کثرت رائے دا ګیله هم وکړه چې له جمرو تر پینډه هیڅ یو چا دې نه دی ودرولې. د سره د امنیت لپاره یو د پولیسو گاډې هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا بیا ودرولې او تنگ کړې وې.
دوی زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کېنولم، ماته یې کنځلې وکړې او راته یې وویل چې د پاکستان بیرغ ټول کړه او په گاډی کې یې کېږدا. زه به کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نه کړم تر څو چې ژوندې یم.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کرلزاده کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد، نو هلته په ګڼ شمېر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل وفاقي حکومت دې دغه پیښې پوره پلټنې وکړي. په کورمه کې تر بمي چاودنو وروسته پاک افغان پر پوله د خرلاسو دروازه د امنیتی چارې نور هم سخت کړل شوې ده. چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری مشال ریډیو ته وایي چې په پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خرلاسو دروازه پرانستل شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط په پېښور کې د کونړ د مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي د لادرکه کېدلو د خبر پخلی کړی دی. دغه چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستیال والي دی او د پېښور ډبګری ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځ نه لادرکه دی. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبرپاڼه کې کړې ده. سپین د کتالونیا سیمې نیغ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لرې کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د ایټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ یانګ د میزایلو او ایټمی ازموینو په سر کړکیچ زیات دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او پر روس فشار زیاتیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانه ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی حلقه ان ای څلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو. که یاد ګوندا انتخابات بیللې وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پرېوته وي. ورسپانه لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټی مرسته هم ترلاسه. خدای باوجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبیل بلخوا عوامي نېشنل ګوند 2013 ټول ټاکنو په مقابله کې د ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د یو شمیر ګوندونو لخوا د ان ای څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو له وجې یو ښه روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکي ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپل کړي. ورسپانه لیکي چې ټولو ګوندونو لپاره کار دی چې د انتخاباتو په ګټلو دی د هوایی ډزو نه هم ډډه وکړي او امنیتی ادارو لپاره دی چې څوک هم په داسې موقعو ډزې کوي پر ضد دی سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سېنات د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړې چې مارشل لا په دور کې د زده کوونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوي وو نو هغه دی ختم کړي. ورسپانه لیکي چې د ایوب خان مارشل لا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو سازمانونه ډېر فعال وو او هر کال به انتخابات کول او د زده کوونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخسته. ورسپانه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معامله ده نو صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د یو نوټیفیکیشن د لارې د دوی د بحالۍ اعلان وکړي او قانون سازي دي هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانډه لیکي کچرې پاکستان د گاونډو هیوادونو او د امریکا اندېښنو لرې کولو لپاره رښتینی کار کول غواړي نو داسې تګلاره دې جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلخوا له امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ رسپانډي په افغانستان کې د صحت کارکونکو ته ورپېښو ستونزو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دوانو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
ډان رسپانا په خپل یو لیکنه کې وایي چې د سینټ غونډې ته د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف په وینا کې د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره ذکر دول چې دا د امریکا پوز جوړه کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو خرابو تعلقاتو ښکارندوی کوي. بل پاکستان ته د امریکا لخوا د مشکوکو ترهګرو د ورکل شوي فهرست په اړه ځواب کې ښاغلی آصف سینټ ته وویل چې پاکستان هم دا ډول یو فهرست افغانستان ته حواله کړی دی. روزپانه لیکي چې کچرې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا دغه نوې تګلاره رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې په دې لړ کې به هند، امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي. د ورځپاڼې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوې تګلاره کې د غیر حقیقي او ناجایزه خبرو خلاف خبره کوي نو بیا د جنوبی آسیا لپاره پاکستان له خپل داسې تګلاره جوړول پکار دي چې پکې د امریکا، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګوالي څرګندوي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سره صلیب نړیوالې ادارې سره د کارکونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر د لورینا پیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یادې ادارې د شپږو افغان کارکونکو وژنه او د دریو نورو کارکونکو تختونه د هغه مخ په زیاتېدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یاده اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سره صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثره شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یادې ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دیاتوي چې سخت کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال دغه شمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکونکي وژل شوي او 3 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکونکو شمیره 120 و. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر خلک مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
سپین د کاتالونیا د سیمې نیغ په نیغه کنټرول حاصل کړی او د بیلتون پال حکومت مشران یې لري کړی دي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د خپلواکې سیمې سیمه ایز پارلمان لخوا د ازادۍ تر اعلان لږ سات پس دغه علاقایي پارلمان تحلیل کړی او د دسمبر په 21 د مقامي انتخاباتو اعلان کړی. راخوی پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې مخکې د کاتالونیا پارلمان په اسمبلی کې د ازادۍ په اړه تر رایو اچولو پس خپلواکي اعلان کړه. د سپین حکومت د کاتالونیا د سیمه ایز پولیسو فعال مشر هم له دندې لري کړی دی. په عین حال کې د بیلتون خلاف مظاهره چان په لارو کوڅو کې راوتل او د سپین بیرغونه په لاس نیولي وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ ته غوښ شي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وای چې حکومت یې د کاتالونیا د سیمې نیغ په نیغه کنټرول حاصلولو پروسه پیل کړې ده. نوموړي د کاتالونیا د علاقایي پارلمان لخوا د ازادۍ په حق کې رائے رد کړې، مشران یې لري کړې او دغه سیمه ایز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړې. د راجوی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته پس مخې ته راغلې چې د کاتالونیا علاقایي پارلمان خپلواکي اعلان کړه. په 135 چوکو مشتمل د کاتالونیا د پارلمان 90 غړو د ازادۍ په حق کې او 100 په مخالفت کې رائے اچولې وې. په دې کې د دریو مهمو مخالفو ګوندونو غړو د ووټ بایکاټ کړو چې د سپین برخه د پاتې کېدو په حق کې ول. د اکتوبر پر 28 د کاتالونیا د خپلواکې سیمې پارلمان ویاندې له سپین نه د ازادۍ په اړه د اچول شو پټو رایو نتیجه اعلان کړه.
د ازادۍ په اړه د پارلمان د استازو قرارداد په حق کې 90 ووټونه او په مخالفت کې 10 ووټونه واچول شول. په دې کې دوه رایې باطلې وې.
تر هغې پس د میډریډ مرکزی انتظامی چارواکو د کاتالونیا د خپلواکې سیمې نیغ په نیغه کنټرول لپاره ګامونه اخیستل پیل کړل. راجوی د اکتوبر پر 28 د وزیرانو کونسل تر بیړنۍ غونډې پس په ټی وی په خطاب کې ویل چې د دسمبر په 28 به په کاتالونیا کې مقامي انتخابات کیږي. نوموړي د کاتالونیا د ازادۍ اعلان په اړه وویل چې دا د ټول سپین د یوې برخې د غلا کولو یوه هڅه وه. راجوی وویل چې د دې تر شا سمنطق نه او دا یې د خپګان یوه ورځ وبلله. نوموړي وویل داسې باور کوي چې د
کاتالونیا وګړو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی دې د خپل مستقبل فیصله پخپله وکړي. د سپین سرکاري وکیلانو اعلان وکړو چې د کاتالونیا سیمه ایز مشر کارلس پویدمون او ښایي د کاتالونیا د پارلمان او کابینې د نورو غړو خلاف د باغي کېدو مقدمې درج شي. د سپین په سینټ کې پر کاتالونیا د میډریډ د نیخ پنیغا کنټرول د پویدمون او دغه د کابینې د لری کولو لپاره د اوه سلویښتو ووټونو مقابل 214 رایې واچول شوې. د کاتالونیا بحران هغه وخت پیدا شو کله چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ لپاره یو ریفرندم وکړ چې میډریډ غیر قانوني ګرځولو او اروپایي ټولنې هم مخالفت کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاتالونیا د سپین یو مهمه برخه ده او دا چې واشنگتن د سپین د حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلې چې د کاتالونیا لخوا د پورته کړل شو ګامونو په شان داسې کارونه تک اجازه ورکړل شو نو په دغو هیوادونو کې د بیلتون تحریکونو حوصله افزائی کولی شي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل ویان هم د میډریډ قوي حمایت کړی دی. د فرانس، برتانیا او کینیډا مشرانو هم د سپین د ګامونو لپاره ملاتړ ښودلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته په پام د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه له سره وسیړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان تاسوی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سم وي.
ښاغلی میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا یې د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په 13 جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړي او د نړیوالو چارو پوهان وایي په سعودي عرب کې اصلاحات او منځلاري اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې افراطي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې دغه هیواد یو ځل بیا معتدل اسلام ته راوګرځوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
موږ تاسو پیږی چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر چې دغه عملي شي زما په فکر باندې په افغانستان باندې به دغه تاثیر ډیر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا لدای پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. د غشان د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړې او یاد اصلاحات هم د دغه لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناس سم کارولې ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې کچته دغه سیو تر منځ شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدل شي او هغه کسان چې اسلامي په افغانستان کې ناسم کارولې دي او جنگ جګړې د حل یوازینی لار ګڼي پر هغه په ځان باندې تاثیر غورځول شي اصول حرامه کېدل شي.
د ولسی جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکه اصلاحات نسی راوستلای. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون پوري روه وادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کیږي او هر څوک د خپل اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیوز رسپانې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو یا یونینونو د لګیدلې بندیز له وجې په دغه هیواد کې تعلیمي ادارو جمهوریت او ټولنې ته پر رسیدلي تاوان اداریه خپره کړې ده. اداریه وایي د زده کوونکو پر ټولنو له بندیز مخکې به دغو اتحادیو په پاکستان کې د زده کوونکو ترانسپورټ، ماحولیاتو او د ټولنې نورې ستونزې راپورته کولې چې زیاتره به پکې حل شوې. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان پوځي کودتاو یا سیاسي طبقې په خپل رسولې، خو تر ټولو زیات نقصان ورته د زده کوونکو پر ټولنو یا یونینو لګیدلی بندیز له وجې رسیدلې. د زده کوونکو استازیتوب کوونکو پر ټولنو لومبه بندیز په 1940 اتیایم کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق ولګوو. د ورځپاڼې په خبره ضیاءالحق دغه بندیز کولګوو چې نوموړي ته دا معلومه وه چې د ظلم ډک پوځي امریت پر وړاندې غټ مزاحمت هم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو دا ټولنې دي. د پاکستان په تاریخ کې د زده کوونکو ډېر رول پاتې شوی. هم د زده کوونکو د تحریک په نتیجه کې وړومبي پوځي امیر ایوب خان له واکه لرې شو او په 1970 کال کې انتخابات ترسره شول. د ورځپاڼې په خبره د زده کوونکو ټولنې نوې نظریه او تحریکونه رامنځته کوي او له راتلونکو نسلونو ذمه‌واره او فعال وګړي جوړوي. خدای ادارې په خبره د دې باوجود د زده کوونکو ټولنې یو خطر ګڼل کیږي او د دوی د منظمه کېدو مخه نیول کیږي. همدارنګه د اسلام آباد په کاریزم یونیورسيټي کې وروستۍ مظاهره او خودله چې د زده کوونکو ټولنې کولای شي چې زده کوونکي د یو مثبت بدلون راوستلو لپاره وکاروي. خو پښتون دلته دا راپورته کیږي چې ولې د ضیاءالحق لخوا په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په ټولنو لګیدلې بندیز درې دېرش کاله پس اوس هم موجود دی. پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 1988 کال کې دغه بندیز لرې کړ، خو سپریم کورټ د هغې فیصله رد کړه او ویل چې د زده کوونکو یونینې تشدد ته لار جوړوي. همداراز بیا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه وکړه چې هغه به په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر ټولنو لګیدلې بندیز لرې کوي، خو داسې ونه شول. دغه راز څګ کال د پاکستان په پارلمان کې بیا دغه مسله راپورته شوه، خو تر دې دمه پرې څه عمل درآمد نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي د 1980 په لسیزه کې د زده کوونکو په یونینو د بندیز له وجې د زده کوونکو څخه د سیاسي مشرانو رامنځته کېدو مخه ونیول شوه. په اداره کې راغلي که څه هم سپریم کورټ دا دریض لري چې د زده کوونکو پر ټولنو یې ځکه بندیز برقرار ساتلی چې دا تشدد ته لار جوړوي، خو په اصل کې دغه بندیز له وجې د زده کوونکو لاسو ته وصله رسېدلی. دا وخت په یونیورسيټیو کې د ټولنو پر ځای یوازې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونه منظم دي. دا تنظیمونه چې مشري یې زده کوونکي نه بلکې سیاسي ګوندونه کوي یوازې د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او همداراز د یونیورسيټیو له انتظامی سره بیا اکثره د دې سیاسي تنظیمونو جګړې کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټر او رکشو د لوګو تر څنګ هلته د کارخانو لوګې هم د دوی روغتیا ته لوی ګواښ دی. دوی له دولت نه غواړي چې د ښار له مینځه کارخانې داسې ځای ته انتقال کړي چې د خلکو ژوند ته ګواښ نه ورپېښوي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
جلال آباد چې د هیواد په کچه یو ګڼ نفوسه ښار شمیرل کیږي، په دغه ښار کې د ډیرو موټرو او رکشو له لوګو وروسته په ښار کې د جوړو شوو کارخانو له لوګو هم خلک شکایت کوي. اوس مهال په ننګرهار کې 2500 کارخانې شته چې نږدې 200 یې په جلال آباد ښار کې فعال دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
زمانم ذبیح الله دی. د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوایي ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
دسه غبارم دسه لوګیم دي دسه مثال خبره دسه نورم زانه دغه دي په امریکا کې زیات شي ودي ورکوډي ورکوډي په امریکا کې شي زانه دته د وجه لا غرد غبار زیات شو.
روغتیا پال وایي چې د هوا ککړتیا د نورو ساري ناروغي او تر څنګ د سږو سرطان هم پیدا کوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا مني چې په ښار کې دننه د کارخانو موجودیت هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو کارخانو ته د چاپریال ساتنې په موخه لارښودونه ویشلې دي.
رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي. د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې تر څنګ دوی تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړي هم دي او دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحې ته وځي. څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د کارخانو موجودیت په نورو سیمو کې د امنیت نشوالی ګڼي. دی وایي
صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلي شوي نه دي او دوی هلته په امنیت تامین نه دی. د امنیتي او ستونزو له امله
املوال زیاتوي که په جوړو شوو صنعتي پارکونو کې صنعتکارو ته خوندي امنیت تامین شي او د برېښنا ستونزه یې اواره شي، صنعتکار حاضر دي چې خپلې کارخانې ورته انتقال کړي. د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د سرو رود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې 50 کارخانې پکې فعالې دي او بل هغه یې د رودات ولسوالۍ اړوند امان الله خان خارګوټي ته څیرمه جوړ شوی چې د برېښنا د نشوالي له امله تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي ګلزار عالم په خیبر پښتونخوا کې د دړکو او معاشي ستونزو له کبله سره د خپلې کورنۍ کابل ته کډه کړې ده. هغه وایي نور ورته په پېښور کې ژوند ګران شوی و خو په کابل کې هم لا چاته پوس پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
نوموړي سندرغاړي ګلزار عالم دا وخت په کابل کې سره د خپلې کورنۍ د کرایې په یو فلیټ کې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه د بې یقینۍ ښکار دی. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدونو وروسته په هغه یو شمېر بریدونه شوي دي او اوس چې سندرې پرېښودې او کاروبار ته یې ګوتې واچولې نو د سیمې یو مذهبي شخصیت پرې تورونه ولګول، کاروبار ترې قبضه کو او مجبور یې کړ چې کابل ته کډه وکړي.
ما کاروبار شروع کړم، دغه ما فارم مخلاص کړو، ډېر په خواره ډېر په محنت در دې راغلی دی او دا ماشومان یې والی دي. بیا دوی فکر کړی دی چې په ممبر ما ناست دی او خلک راغونډ کړي دي، هغه لکه ټول خلک چې دې هلک چې کوم سره رسول توهین کړی دی او د ده کور د اور واچوي. د دې مفتي نوم چې کوم دی نو مفتي محمد یوسف شنواری دی.
د ګلزار عالم کوروداني رخصانه مقدس وایي هغې د دړکو له کبله تر اوسه 21 کورونه بدل کړي دي. د خیبر پښتونخوا متعلقه چارواکو ته خپل غږ رسولی دی خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. رخصانه مقدس غوښتنه کړې چې د هغې کورنۍ ته د تحفظ ورکړل شي او د هغې د بچو د زده کړو انتظام دې وشي.
نه البته روزگار نه لکه دلت لکه روزگار کلی شون تنها کخانه بعد د ګلزار ملګری یو کې شو فرېټي وته ونی ولود یو میاشتې کرایې لکه ور کړنه یو څو درا څو شکی په کور کې واچول یو څو بنښتونه یو څو کمبلې چې دوی د کیګو پاتېږي لکه یو نغاری واغتلو نغاری باندې خو یو کفین هم په خول غواړي چې له په ور کول غواړي نه او زه د دې میاشتې کرایې خو دوی ورک در روانې میاشتې به څوک ور کوي بیا به دلته هم لکه د کور نه وځو لکه بار به په دغه باندې کمبلې خو د بچو لپاره لکه حفاظت غواړم چرته زما بچی تعلیم کولی شي چرته زما بچی هم یو نارمل انسان په شانتي فن کولی شي
د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټریټ چارواکي وای دوی تر خپل وسه د ګلزار علم سره مرسته کړې ده د دغه ادارې مرستيال ډایریکټر شاباس خان وای په خیبر پختونخوا کې ډیر هنرمندان د ډړکوخ کار شوی دي خو چا هم د ګلزار علم پرنګ کابل ته کډا نه کړې نو موړې زیاتوي
بالکل پروټیکشن ورکول دا د سرکار ذمہ داری ده په دې ټایم کې زمونږ د ملک چې کوم حالات دي هر دریم یا سلورم سټیزن ډایرکټلی یا انډایرکټلی د بم چودنې نه یا د ټیررست تھریټس نه یا د غنه چې دغه افیکټډ دي مختلف ادارې په دې صوبه کې داسې موجود دي چې هغه ته تھریټس دي هر دویم دریم کس خاص کر زمونږ په د صوبه کې اده دهشتګردي نه ډایرکټ یا انډایرکټ متاثر دي هغه کسانو چې کابل ته کډه یوړه
د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو د وزارت ویان محمد صابر مومن وای د ګلزار علم سره غیر رسمي لیدل شوې دي او وزارت به هڅه کوي چې د هغه د ستونزو په حواله کې ورسره مرسته وکړي
ما دا څخه دا غوښتنه کړې و چې یو ځل د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راشي د ان شاء الله موږ به د وزارت اطلاعات فرهنګ ته راولو او بیا به موږ د خپل امکاناتو له مخې نه هغه چې هنرمندانو سره د اطلاعات فرهنګ وزارت کوم خپل دغه لري کوم مرسته ورسره کوي منګا د افغاني هنرمندانو سره هم دا ډول به منګا ګلزار صاحب سره خپل مرسته کوو د سر په چلو مخکیز
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې هم یو شمیر هنرمندان له پیښوره د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوې دي صبح کې د ترهګرو بریدونو لقبله یو شمیر هنرمندانو خپل هنر هم پرې خېده او نور کاروبارونه یې پیل کړی دي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
دا خبرونه په اخیره کې لند خبرونه یو ځل بیا له فرخنده صدورو
د خیبر پختونخوا حکومت ته دغه صبح خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په مخام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښه پوره پلټنې وکړي په کورما کې تر بمی چاودنو وروسته د پاک افغان پر پولا د خلاصو په دروازه باندې چارې نور هم سخت کړل شوې دي او چاته هم په دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي بل خوا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې پوځي چارواکو داډ ورکړي چې پراتون کو سورزو کې بعد د خلاصو دروازه پرانستل شي لمشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویلي په پیښور کې د کونړ د مرستيال والی قاضي محمد نبی احمدي د لادرکا کېدلو د خبر پخله کړي دي د چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستيال والی دی او د پیښور دبګری ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځې نه لادرکه دي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي دا خبره په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې ده سپین د کاتالونیا سیمې نه خپل کنټرول ترلاسه کړی دی او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لري کړی دی دا له هغې وروسته دی چې د کاتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20 خپلواکي اعلان کړه د سپین وزیر اعظم چې د کاتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی او د کاتالونیا پارلمان یې مات کړی د دسمبر په 20 د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د ایټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونو د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او په روس فشار زیاتېږي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحا میرزاده، فرخند اسد او تکنیکی همکار علی محمود درنه پیوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سکو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.